د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په نشتی راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بله غونډه جوړ شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بې سارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ با مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدو ته یې وهڅوي. طالبان په غیر دولتي مؤسسو او روسه د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنری وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون سه‌شنبه ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنری وای تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دوخلو او د سودان د پوز د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شوه. بلخوا آی او ایم ویلي چې په سودان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 3.4 لک ته رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتي اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د یوې ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شویو غرونو تیریشي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاخېشي. ملګرو ملتو ویلي کله چې په میانمار کې پوز په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ په دغه هیواد کې د تریاکو تولید لوړ شوی. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې په خبرونه کې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د رسنیو ګڼ ملاتړي شکایت لري چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې ده. په جرمنی کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمانځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي.
د دې خبرونې لویه برخه ازادي راډیو مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واوري. د امریکا په یو پوهنتون کې ملي اتن د تعلیمي نصاب برخه شو. تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې 3مه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت منځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې
د می میاشتې 3مه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نور نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې منټې څخه په داسې حال کې المنزل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده، ټول رسنۍ څارل کیږي، سانسوريږي، یعنی وکه جرم ګڼل کیږي که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغه ادارې د استخباراتو لخوا ځورول کیږي، نیول کیږي، او ان تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او که چیرې عام ولس نیوکه وکړي له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال لمی میاشتې د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوې، چې د 2023 کال لمی د 2022 کال تر می پورې 46% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوې وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې د شپږ سوه فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پارې رسنیو ملاتړ دې وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دوه څخه ملاتړ وشي، او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي، او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی له رسنیو سره تل همکاري کړي او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوندۍ په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوری نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت وو، چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لږ موندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي، چې دې کار د رسنیو کاري ساحه تنګ کړې او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړې ده.
په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشارونه زیات کړي دي. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې دننه فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې دوی خبریالي چې نه غوړي نومې واخیستل شي په ژغ پیلیش،
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه، هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټول خپرونه سانسوريږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبريال هم چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه دا کوي چې د طالبان حکومت رسنیو ته یو ډارونکې کاری فضا جوړه کړې ده.
استخباراتو پر رسنۍ کې خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین رسنۍ لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي، د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیست شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتاک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبری آژانس مسؤول دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي، له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکه مرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونه جوړوي. خدا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف
دا طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دی رسنه قانون او اطلاعات و تا دی لسرسی حق لقانون سره پرتکار کیدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه دی بندیزون و لزیاتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
پا ورد وقت که دی طالبان و حکومت ویان زبیولا مجاهد دی دو پردول و ازادی راڈیو تا وویل
پور ورکولو لپاره آزاد دي او نو غوښتل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بی‌طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24 د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په سودان کې د جګړې شکل او خاړو سر له سبب ورزنی اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډمهال اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګری ملتونه باید وکړی شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سه شنبې له ورځني اوربان سره موافقه وکړه چې له را روانې پنجشنبې به نافذېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروستی لنډمهاله اوربان ګډ وډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنیو چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربند پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لویو د سولې د مذاکرو لپاره ورباندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسنی اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ ورباندې صلاح شوي شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشنبی وویل په سودان کې روانې جګړې چې دریمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا 1,00,000 کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د نه ویا روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونو ته باید درناوی وشي. دا څرګنده پیغام دی چې کاناډا یې د غوډو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلی قاهرا د سودان د خکیلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي خو دوی په کورنۍ او مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېیمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کبله دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو وړاندې په پرې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو.
په محل کې شهران ټول سی ویاله د شامې بلی وی او سکون وی آرامش وی یال د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړې کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډېر مو د بعد مو انتظار ګل نو وس پړل مست هلمند سنش.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونه وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غدلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اټن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی مونجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده، وا وا د ګل غوټی ده په غونچو کې ده ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شوه. د مرکزی بغلان پولیس والی شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب ممند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې و ازادي رادیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پور خبري خارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سره په ډیر خکلی بڑ باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑ باندې د دیش په پتراس کې وویلی او د زړه خواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسو 95 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر باب خو د غونډه د بهیر پاتالار کینیوله، خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چاري څنګه تنظیم شوی وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولي کې بلد چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرۍ کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوی بلیږي او د ډیوی په رڼا کې سمه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، د ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوښنی کې چې مجلس خلال کې خبري وکي اواز یې مغه وایندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزي په اندغه حالاتو کې چې حوالک څخه تیاری وي او رڼا وي اواز دی ډیو وي او هغه شاعرانه احساس فوق العاده پرېدلې نو ول تخپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځنګړي شوق سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمینه خوند اخلي او دغه ورډلې او ډیر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه بتل د موجود وسله ډیر خدار کوي سی دا چونه غاکسته ده نه موټر سره دی نه خلک ست دی نه مرشته ده نه دی ټولنې دا ډیر بیروبار سره ډیر آرام شپه آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډیر خبر نه وته چې خوند اخلي او په ورپسې د کلبته شاعران خپل شیرونه وایي د ډیر وخت دوام کوي ممکن تر ټول سیوی بجې بازن تر دوه بجو شپه هم دوام کوي کله سي ادبي تند خړو بس اشعاران خپل اشعار ول وصل بده کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې د غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز آیا په امغه چاپریال څورته جوړ شوی دی پاکي د غزلونو د کلما او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نو شاعرانو د ود لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبول لپاره اغیزمنه ده. په ځنګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وی دا ډول هڅې د ادبی ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سره پیلش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګلونه وس پړل مس د هلمن سم شو چې انار ګلونه وس پړل مس د هلمن سم شو چې انار ګلونه وس پړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پنا دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خدای تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه. نو ډیر تشویق
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی دا قلم دی غربت لجم پریش دا دا وخت نه محترم دی ټو پکا د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تاسو کړی دی وایستا کوم کارونه سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسکول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
خاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یو مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډیر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼشمیر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم لاره غزلونو او شعرونو لا خولي کوي او ځانګړي موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسه بی خوند دزم غسه ژوند می هم غسه بی خوند دزم غسه یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې پرې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړني ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لامدې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غ دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انزور صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې ل نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شو
دي ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا
د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ په بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو د پدا په دیارلس سوه اوولس هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپله برهان الدین کوشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر و، دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځایه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دي. دویمه اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې، کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوی دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی. او له نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي، دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
ته هم دې ناول په اخر کې لیکل شوې چې نیمګړی، یعنی هم دغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړې.
او نیمګړی هم دا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلې ده، دا هم دغه برخه راغلې ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله، د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هماغلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه، له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد تر کې دې ته اشاره کړې ده چې د اصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روس لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه یې به وروسته خپاره شول. انصور صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کشنې له پلوه، د پلاټ له پلوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغو حسابونو باندې، په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو لکه ما چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې، د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې، په ناول لیکنه کې، خی چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد تری کې دغه آثار د دغه تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنگ مسافری ده، یا څاړه ده، یا سپین دی، یا سنگسار ده، دا بیا جالب شایان لري سړی ډېر په بحث کولی شي د کره کتنې د اصول په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه، حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري، خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي، او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه پاړه اورېدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري، او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته، هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی، او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي، د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو، دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی، کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سیلی کو، بیا په ښی لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستې دم پام دی خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کوڅو په خارج کې یا د افغانستان بهر غوا هیوادوال شي شوی دی یا ملته کورنی زیګیدلی دی غو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیس پرندې ټولنی د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په دې خاطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاته شو ټولنیز موضوعات هم پکې شته د افغانستان د جغرافي حق لا دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي خو دغه ټولنیز موضوعات برخه یې زیات د مدیکره بیا دغه شاند
دا یواز دې ټوب نه مطلب څه ده د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته
پدې کې د یواز ژوند یا فرزند دغه د راپوهنې نگانه مونږه دغه یواز ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یا ځینې خلک غواړي یوازې د اوسېږي په ټولنه کې ګڼګونو بیروبار نه خوښي وي یا فرزند اندیښمن کیږي دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوی دی په پښتو ژبه باندې بیا په انګلیسي باندې هم دغه کټ مټ ژباړل شوی هم دی که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولای شي
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکی دل اسونه به پر لمر ولیکم لونا بوا خلمس پیته به پر سحر ولیکم د گل ترشند براتوی لکنک حد سما د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کی وکرما شنی ارواگانی به جنگل تپن نشتر ولیکم دستور بار با دبنو تر قلم و با سما پا کائناتو کی بخبل نم پر قمر و لکم زب ملال سم پروین بسم زهر بسما زب و غاڑی تا دنیمش بی گوهر و لکم زب و غاڑی تا دنیمش بی گوهر و لکم
ل شاعر یو لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو او سم د ځواني شاعر امینه فنا شعر درو پښه
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم ما تیارې رڼا نکړې زچا تھڑی ونشوم غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم دیتا مینا موایا دا خوم این توب ندائی دیتا مینا موایا دا خوم این توب ندائی ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم سخته و ده هجر شپا دوارو درد غستی و سخته و ده هجر شپا دوارو درد غستی و تا ته هم خوب ندرت زه هم هیچ ویده نشوم وچه با ده چه وچه دمر نا کردو که هم ستاز لرا نطور نشو زل تا خب نشوم نما سکون در کرلو نتاش رنگ ولیم تک ما تو رز نشوی زهم تا تشب نشوم دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب داسی دی فنا کرم چه زان تا هم خکارا نشوم داست دی فنا کرم چی زان تا هم خکارا نشوم
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تا مخکر ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب کشامل شو وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکې تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مدیسن په ښار کې ودان شوی دی. دی پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، په کې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 65 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 150 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 45 څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلو ځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له شاغلي آزاد خبر.
تقریبا کابو د شیبه نه شولان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسي او پکې ځکه هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پانځي د رئیس درم معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دا ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پانځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل ڈانسونه لکه ده هم کلاسیک ڈانسونه پکې ده له عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن ڈانسونه پکې شو وسوله نو ما دا خبره دا رئیس دا شوریا د کمال چې دې ممکن وي د افغانستان ملي اتن البته هغه ملي اتن تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل سره ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی دا تاریخچه یې پښه وسوله دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مو مشکل پاتې سره زرګونه کال راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دکرشي غالي هم الکترسيټي او تاسو کوي نو دغه مو سره د خپل بورډ اف ډایریکټرز دی هم مدیریا بورډ یې راپښې نه ستې په دې باندې یا په دې سره څنګه په خبر د کومې کې راځي نو په دې ډول باندې دا ومنه له لوري خوشاله سره او دا یې د کولی هنرونو د پورتي
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کېږي هغه به هرم مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د وینسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډول به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونو پریکټس هم وکړي او پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول د اتونو پیلا کول لکه هغه لوی اتونه چې غواړم مثلا وزیر وطن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د زازو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د پایل دی او بیا په څنګ کې د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی
اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کېدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څرنګه دغسې تمه لري او هیله لري
او بالکل د کومه هیڅ ما دا ونه کړی دی د پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنا چې دا عملی یا فزیکی دانس دی که هغه تنی اتنوي کنو ډول نه وي هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه دی دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په کې بیا فراغت وخت
د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو ډانس وټاکي او پرې کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتل اتل تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتل باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز باندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غېدلای نه شي نو د داس کولو تر څنګ د اتل کولو تر څنګ دوی دا د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمې یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سر پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکړه پدوسان قطار قطار یا رب کردگارا
آمین. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنمو یونکی ل زیږیدنی څخه درېم او یا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې کور دی بیل مور نست پلار یا رب کردگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول نړۍ کل مهارا یا رب کردگار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شیر واجونه دی او چانم خړی نمی احمد وی دی خړو توای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یانجلی نه ویل کده، خو نشروونکی شیر محمد وای وس دا دود مات سوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
پنجلی ویل کیږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړی مونجلی د اسمان سپینه سپوږمۍ ده وا وا د ګل غټی د پغونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشرې لیکلې دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سمه کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به دغه مسجد طالبان هغه به راغوښتل او غوی به بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. مولا عبدالحکیم اخوند، مولا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سملایانو لیکلی دی. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بې سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب شکر د وهاب.
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا.